د ژوند رنگونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې ډیر خلک د ژمي لپاره ځینې میوي او سبزیانې په دودیزه طریقه وچوي. نن په دې خبرونه کې په همدې موضوع خپل درنو ملبنو سره خبرې کوو. په نورو هیوادونو کې ډیر شمیر میوي او سبزیانې وچ خوړل کیږي او خلک یې وچوي، خو زموږ په وطن کې تنوع یو څه کم ده. په سبزیجاتو کې رومي، سره بانجان، بینډۍ، تورایي، سابه، تور بانجان، پیاز، مرچ، نعنا او شوتله یادولی شو. په میوو کې انګور، زردالو، آلوبالو، ګیلاس، خټکی، انځر، آلوبخارا او توت عموما خلک وچوي. دا نور میوی او سبزیانې څنګه څو وخت او په څه ډول ځای کې وچ کړو چې د خرابېدو میکروبي کېدو احتمال کم شي؟ زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د کرنې پروسس منیجمنت او ذخیره کولو متخصص پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او همدارس د تجارت او کرنی په برخه کې متخصص نجیب الله حبیبی. دوړو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. لمړی ډاکټر صاحب سالاری، که زموږ اوریدونکو ته تاسې اول ووایئ چې په کورونو کې میوه مثلا انګور څنګه وچ کړو چې ښه ممیز یا کشمش ترې جوړ شي؟
السلام علیکم، ډیر مننه. په خیر اوسئ تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. کشمش اصلا د افغانستان یو عمده محصول دی چې په وچو محصولاتو کې تقریبا ډیر صادرات هم د کشمش موږ لرو او د وچو میوو په سر کې رسی. هر کال د کشمش لوی اندازه، د شنو کشمش او ترو کشمش و لوی اندازه نور هیوادونو ته صادریږي، هم او په داخل کې هم غټ مصرف لري. نو په افغانستان کې تر اوسه په عنعنوي شکل د کشمش وچول دوام لري. همدا اوس د خاورو د پاسه انګور وچیږي او په خلکو کې په عنعنوي ډول یو خبره مشهوره شوې ده چې که چیرې انګور د خاورو د پاسه وچ نشي نو هغه کومې خاورې چې په انګورو کې پاتې کیږي هغه د ځینو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي چې وروسته د ذخیره په وخت کې کشمش نه مریضیږي. خو دا خبر یو عنعنوي خبر ده او کوم علمي بیس یا کوم علمي اساس نه لري. داسې حال کې چې په علمي ډول خاوره خپل د میکروبونو یوه منبع ده او هغه کیدای شي چې د محصول د خرابېدو سبب شي او یا په مختلفو ناروغیو د محصول د مبتلا کېدو سبب شي. نو په نوره نړۍ کې معمولا سره کشمش د لمر لاندې وچیږي په کومه طریقه چې په افغانستان کې وچیږي په همدې طریقه، ولې د پلسه دپاره هغوی معمولا د کاغذ څخه استفاده کوي، خاصتا په کالیفورنیا کې چې یو لوی تولیدونکی د کشمش دی. نو په هغې ځای کې د کاغذ څخه استفاده کوي، د کاغذ د پاسه انګور وچیږي. او په دې برخه کې ځینې څېړنې په افغانستان کې هم ترسره شوي دي، کوم انګور چې د کاغذ د پاسه وچ شوي دي هغه نسبتا ښه نتیجه لري او کیفیت یې لوړ وي او پاکوالی ډېر وي د فلسفې د نظره ښه وي. نو په افغانستان کې عنعنوي شکل وچونه جریان لري او ډېر محصول هم په دې طریقه وچیږي. خو
استاد، څومره وخت غواړي چې انګور مو په ممیزو بدل شي؟
انګور په ممیزو باندې بدلیدل نظر په مختلفو پری ټریټمنټونو پورې اړه لري. یعنی پری ټریټمنټ نه موږ هدف دا دی چې مخکې
دوباره بل تاسو سره تماس ونیسم. استاد حبیبی را سره د اداري او تجارت متخصص. استاد حبیبی، د دې لپاره چې خلک د انګور باول مطرح کو یاد بکو بیا ورسته نورو میوه سبزیانو تراشو ش ګټه واخیستلی شي، باید څوکي چې هم له انګور په شو ممیزو تبدیل شي او هم زیاته ګټه ترلاسه کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من تاسیا استاد ټول اوریدم کوتا. په لومړي قدم کې باید اول سرټیفای سی یا ستاندرډ لای سی چې دا ډیره مهمه او اړینه خبره ده ترڅو موږ وکولای شو خپل پروډکټ نورو هیوادو ته صادر کړو. په دې نه کوډینه نه افغانستان کې مشکل سونه نشته کز دا چې په خاور باندې وڅېږي او ساس خبره او کپ پس باندې وڅېږي خواله د بهر د صادراتو لپاره موږ اړین پاملرنه باید ورته وکړو او په عین حال کې حکومت او ستاندارد ملي اداره باید په دې اړه جوت ګامونه واخلي او باغدارانو سره مرسته وکړي ترڅو هغوی خپل دغه تولیدات او دا ستاندارایز کړي او سرټیفای کړي ترڅو سرټیفای نسی هیڅ هیواد نه مني. تاسو په شایدان یا سی په تیر څو کلونو کې تاسو موږ جلغوزه چې ډیر یو مشهور توکای د زمونږ والدہ هم ځینې هوادو ته لاړه لا به ته مسترات شو دی له واجی چې هغه سرټیفیکټ نه درلود یا سرټیفای نه و. نو اړین خبره دا ده چې د حکومت له خوا نه باید
روشانه کړي چې څنګه یې سرټیفای کړي, څنګه سرټیفیکټ واخلي, څوک دا ورکوي او دوی کوم اصول باید رعایت کړي چې همدغه سرټیفیکټ ترلاسه کړي.
دا ستاندارد ملي اداره او د نړیواله کوم معیارونه چې دي مواد لپاره چې دوی به کټګوري نور دنیا کې تاسو شاهدان یاستي چې دوی کټګوري لري ای بی سی ډی کټګوري لري. نو هر پروډکټ نظر دی هغه په خاصیت او دی هغه په کیفیت باندې دوی هغه ورکوي درجه ورکوي چې دا اوله درجه ده, دویمه درجه اعلی ده, ادنا ده که موږ تاسو په اصطلاح باندې اعلی او ادنا او معمولي. نو په دې کټګورایز باید دوی هغه سی او ډی اړینه خبره بل ده دا چې دا بسبندی ده. ډیری وخت موږ او تاسو پر تولیدات زی نور ملکو کې هغه بسبندی کې په خپل نامه صدرې نور وادو ته چې دا خپل هم هغه ده. نو په دې اړه باید موږ او تاسو ډیر جدي اوسو. تاسو وګورئ کله نور نړۍ یو یو ناکری په یو هغه کې پلاستیکی خلطه کې اچولې یا مثلا کمنای په کاغذ کې تاو کړی وي یا مثلا نور میواجاتی هر یو په جلا جلا کاغذ کې تاو کړی, ولی موږ او تاسو متاسفانه دوی په خلطو کې واچو او هغه د د بهر کې د یو کیلو په بای باندې موږ یو من یو کیلو شای خرڅو چې دا به څه توان هم باغدار ته ده او دهقان ته ده او هم هغه څوک چې په دې باندې زحمت وباسي او ته ده, ځکه په خپل قیمت باندې دی او له هغه اصلي قیمت نه ډېر په سیزن کې ډېر ارزانه دي. او بل بدبختي دا ده چې موږ بادرونه په هغه وخت چې موږ میوه پکوي بادرونه زمونږ همسایه هیواد بندوي چې دا خپله هم هغه ده. نو دې لپاره چې زیان وانه وړي دغه تیر کال د قندار خلکو یو ابتکار کړی و سیاته انار یې وچول د انار دانې, نو دا یې وچې کړي او دا ډېر ښه بدیل ده دې لپاره چې موږ او تاسې هغه ډېر زیان ونه وینو. نو اړینه خبره دا ده چې باید موسسات انجوګانې دولت ستاندارد ملي اداره او نړیواله کومک کوونکې ادارې باید په دې باندې ډیر کار وکړي چې په دا شل کالو کې ډیر کم کار شوی دی. باید له دې باید په دې ډیر کار وسي چې څنګه موږ او تاسې دغه تولیدات په ښه طریقه وچکو, ګر چې ځینې موسساتو د زردالو په برخه کې د کشمش په برخه کې د وزارت زراعت له اړخ نه کومکونه کړي دي په دا شلو کالو کې, ولی بسنده نه دي. یعنی په ټولو ولایتو کې خلک لاسرسی نه ورته لري, اگر چې ډیر ارزانه پریوزي چې دا توکي یا دغه وسایل جوړ کړی شي, ولی اړینه خبره دا ده چې باید د وزارت زراعت له خوا مخانی کوپراتیفونه بیرته فعال شي او بزګران او باغداران سره مرسته وسی ترڅو په دې اړه هغه څه روزنه پیدا کړي او په عین حال کې به بازار مننه واته وسی.
بله ډېر زیات مننه, سلامت اوسه استاد سالاری. ستاسو ټلیفون قطع شو خو خیر, په هغه برخه کې مو خبرې وکړي. اوس که په دې خبرې وکړو چې د انګور باید په څه ډول هوا کې وچ کړئ سو چې ممیز شي، یعنی هوا مرطوبه وي، سړه وي، توده وي، څنګه وي، کوم وخت مناسب دی؟ مثلا انګور ډېر په شمالي کې کیږي یا په کندهار کې کیږي یا هرات کې کیږي، نو کوم وخت مناسب وخت دی چې انګور وشکو او په ممیزو یې بدل کړو؟
اصلا د انګورو د وچولو دپاره د وخت مسله ځکه مهمه ده چې کله چې انګور شکول کی نو معمولا د منی موسم وي، او مهمه مسله په کې دا ده چې د انګورو د خوږوالي اندازه باید ډېره وي، ځکه که چیرې انګور د 40% نه کم قندي مواد ولري نو معمولا د هغې کشمش ډېر ضعیف رسي او هغه ډېر ګونځې شوي او کیفیت یې ښه نه وي. نو معمولا د انګورو پخوالی مهم دی. د کشمشو د جوړولو دپاره انګور باید پوره پاخه شوي وي. د قندي موادو اندازه یې د 40% نه باید لوړه وي. که چیرې د 40% نه ټیټه وي نو باید د کشمشو دپاره استفاده نه شي. نو د هغې نه علاوه په د رطوبت مسله په وچولو کې، نه تنها په انګورو کې، په ټولو محصولاتو کې د رطوبت مسله ډېره مهمه ده. هر څومره چې رطوبت لوړ وي همدومره د وچېدو دپاره ډېر وخت ته اړتیا ده. او چې افغانستان معمولا د وچولو په موسم کې لږ باران لري او اکثره وخت رطوبت ټیټ وي، نو لوړ حرارت په حرارت کې هم د لوړوالي دپاره موږ یو محدوده لرو. یعنی که چیرې په مصنوعي ډول په ماشین کې موږ میوه او سابه وچوو نو د حرارت درجه باید 60 درجه نه لوړه نه شي، ځکه کله چې 60 درجه نه لوړه شي هغه د محصول د سوځېدو او د محصول د کیفیت د خرابېدو سبب کی. او معمولا که چیرې موږ اوس د لمر نه استفاده کړو او یا شنه کشمش په سیوره کې وچوو، په دې طریقه کې د حرارت درجه معمولا همدغه طبیعي درجه ده چې هر څومره د محیط درجه وي په هغې باندې کوم کنترول نه لرو. نو معمولا د حرارت درجه په دې وخت کې 25 یا 40 سانتیګرید کې وي او رطوبت هم ټیټ وي، چې همدغه د رطوبت ټیټوالی د ژر وچېدو سبب کیږي. د دې نه علاوه زه به لږ په همغه مخکینۍ مسله باندې هم بحث وکړم چې د وچولو دپاره وخت په ډیرو شرایطو پورې اړه لري. مثلا په کومه اندازه محصول غوڅیږي، په کومه پلنوالي محصول اچول کیږي د وچولو دپاره، او ډیر نور فاکتورونه لکه رطوبت او حرارت او د ټول مسایل په هغې کې فرق کوي. نو معمولا د انګورو د وچولو دپاره کوم چې په طبیعي شکل په کشمش خانو کې وچیږي، شنه کشمش، هغه په طبیعي ډول د 40 ورځو نه ډیر وخت ضرورت لري چې وچ شي، یعنی انګور په کشمشو باندې بدل شي. خو په ټوله دنیا کې اوس پوتاشیم کاربونیت او ایتایلولیت په نامه چې دلته په افغانستان کې هم تر یوه حده پورې غلي دي خو ډېر معمول نه دي، ایتایلولیت او پوتاشیم کاربونیت دلته د انګورو د پوډر او تیلو په نوم باندې خرڅیږي. دا کېدای شي چې د وچولو اندازه یا وخت تقریبا 50% راټیټ کړي. نو کله چې د 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% تایلولیت محلول جوړ شي، په هغې کې انګور غوټه شي، د 15 دقیقو دپاره هغه محلول خاصیت دست دی چې په پوست باندې واړه واړه دردونه جوړوي چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي، خو پوست درد کوي او د هغې نه د اوبو وتل اسانه کوي. نو هغه تقریبا په 40 ورځو کې
وبخښئ تاسو په خبرو کې در لویشم کله ناکله به دا دغه مواد چې تاسو یاد کړل، آیا زموږ خلک ورسره بلد دي او آیا موندلی شي په آزاد بازار کې؟
په آزاد بازار کې موجود دي، همداسې د کابل ښار کې شته دي، په منډي کې خرڅیږي په همدې نوم باندې، خو خلک ډېره استفاده نه کړي، ډېر کم استفاده د دې محلول نه کوي. خو کوم کسانو چې یو ځل استفاده کړي وي هغه حتما بیا د دې نه استفاده کړي، ځکه چې کشمش خانه د دوو مرحلو دپاره استفاده کېدای شي. که په عام ډول په 40 ورځو کې کشمش وچ شي نو دوی کړلی شي چې د دې محلول نه په استفاده په 40 ورځو کې کشمش وچ کړي، یعنی د هغه کشمش خانه نه 2 برابره استفاده کړلی شي. نو د دې شي ترویج ته ضرورت شته دی. وزارت زراعت، مؤسسات، انجوګانې لکه حبیبي صاحب چې مخکې اشاره وکړه، همدغه مسایل دي چې دې ته توجه وکړي او دغه برخه ترویج کړي، ډېرو دکانانو ته دغه مسله ورسي. لکه دا ډېر اسانه کار دی، دې کې هېڅ مشکل نه. یو لنډ ساده محلول جوړیږي، په هغې کې د 15 دقیقو دپاره انګور کوچکیږي او بیا زړول کېږي.
بله، آیا که دغه محلول د دغو موادو اندازه کم او زیاتوي، دا بیا کوم منفي اغېز خو نه لري؟
د پوتاشیم کاربونیت اصلا یوه مالګه ده او په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. دا د معیار د نظره دې ته موږ په علمي شکل کې هغه کیمیاوي مواد ویایو چې د بورې په شان د بوره، مالګه، پوتاشیم کاربونیت او دا ټول هغه شیان دي چې جنرالي ریګارډډ از سیپ یا ګراس دې ته ویایي چې په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. او په معیار کې په کیفیت د محصول کې تغییر را نه وړي، د معیار د ټیټوالي سبب نه کیږي. معمولا د معیار د لوړوالي سبب کېدای شي، ځکه په لنډ وخت کې محصول وچیږي، د هغې رنګ ډېر نه تغییر کیږي، هغه خپل کیفیت ساتي. نو د صحت د نظره کوم مشکل نه لري او دا تقریبا اوس معیاري شوې ده چې 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% الی 1.5% تایلولیت محلول چې جوړ شي په ټوله نړۍ کې دی نه معمولا استفاده کیږي او په معیار باندې منفي تاثیر نه لري.
ډیره مننه، سلامت اوسئ استاد سالاری. استاد حبیبي، استاد سالاری د محلولونو یا موادو یادونه وکړه چې د میوو په وچولو کې مرسته کوي. له ټکنالوژۍ څخه هم آیا کار اخیستلی شو چې خپلې میوې یا سبزیانې پرې وچکو، او داسې ټکنالوژي چې د کورونو هم په واسه پوره یي، مثلا یو څوک یو څو جریبه باغ لري او هغه هم واخیستلی شي؟
بالکل، ځینې ډېر ابتدایي وسایل جوړ شوي دي. په دې اړه به استاد ډېر تشریحات ورکړي ځکه زه تخنیکي ډېر نه پوهېږم، ولې ځینې موسسات وو چې دغه د زردالو د وچېدو لپاره یې ځینې ښیښې جوړې کړې وې چې ډېر ابتدایي وسایل باندې جوړېدې، چې عادي شیشه وه او اوسپنه وه، یعنی ډېر ارزانه تمامېدل او دا ځینې باغداران ته ورکول او دا ځینې ځایو کې خصوصا شمالي کې او په ځینې نورو سیمو کې دا هغه سوله تېر سوله او ښه نتیجه یې ورکړه. پغمان کې همچنان یو څه تېر سوله او دا ډېر ښه نتیجه یې ورکړه. نو کولی شي زه بیا هم وایم چې ځینې وخت دا باغداران که واسیم ولری، ولی دیتا التی هسته چه باید زینی نهادونه دی دوی دی نسب و جورول و تاریخه رو خیی او چناسه رهنمایی ورتو کی او کمرست و سروسی خوبی خیخه خبره.
ډېره زیاته مننه استاد سالاری. په کورونو کې سبزی څنګه وچولی شو؟ مثلا ځینې خلک پالک یا شفتله نور شیان دي چې وچوي، بامیه ده یا بېنډۍ دي، د دې طریقه هم که خلکو ته چې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی ور وښایست، او مراوچ وضعیت څنګه دی او څنګه دوی کولی شي چې تر دې دودیز طریقې په بهتر شکل سره خپلې سبزیانې وچې کړي؟
اصلا په اوسنی حالت کې خو ټول په افغانستان کې دودیز وچول رواج دی، خاصتا د رومي بانجان وچول په د کور په سطح باندې ده یو حد رواج لري او معمولا د ژمي د پاره، اگر چوز په ژمي کې هم تازه رومي بانجان پیدا کی، خو تر یو حد پورې په دودیز شکل دا رواج شته دی چې رومیان وچوي. شفتل هم تر یو حد پورې د سبو په ډول استفاده کی، هغه هم وچي. نو په عنعنوي شکل باندې دا سیستم روان دی، خو که چیرې موږ وغواړو چې دا په عصري شکل باندې استفاده کړو، مخکې د ټکنالوژي مسله تاسو یاده کړله، موږ کولی شو چې په یو کور کې یو کوچنی سولر ډرایر یا د لمر په واسطه وچوونکی، ډېر ساده یو ماشین دی چې هغه حبیبي صاحب اشاره ورته وکړله، په دې کې موږ د لمر په واسطه محصولات وچولای شو او معمولا کوم محصول چې د وچېدو لپاره تر شلو ورځو پورې وخت نیسي هغه کېدای شي موږ په درې ورځو کې په داخل د سولر ډرایر کې وچ کړو یا هم د لمر په واسطه وچونکي کې وچ کړو. په دې کې کوم تخنیک دومره شامل نه دی، انرژي ته دومره اړتیا نشته، ده صرف یو کوچنی سولر ته ضرورت دی چې هغه د هوا جریان ته ادامه ورکړي او یو اندازه برخه د همدې سولر ډرایر په تور رنگ باندې رنګیږي تو چې هغه ډېر لمر جذب کړي، د تودوخې درجه لوړه کړي او په لږ وخت کې موږ تقریبا په درې ورځو کې کړلی شو چې په دې کې محصول وچ کړو. نو دا یوه مسله ده، او دوهمه مسله دا ده چې د محصول کیفیت او پاکوالی یا حفظ الصحه ډېره مطرح ده. په افغانستان کې حفظ الصحه ته ټول وخت دومره ارزښت نه ورکول کېږي، ول په نوره دنیا کې مخکې حبیبي صاحب اشاره ورته وکړله، په نوره دنیا کې حفظ الصحه د ټولو نه مهمه مسله ده. او یو محصول چې کله بازار ته ځي هغه د مخکې د قیمت او د کیفیت نه د هغې حفظ الصحه یا صحي اړخ مطالعه کی. کله چې صحي اړخ یې قبول نشي نو هغه چې په هر څومره ارزانه قیمت هم وي او په هر څومره ښه کیفیت هم وي هغه د بازار په بازار کې خرڅلاو وړ نه دی. نو په ټوله دنیا کې په څلورو شیانو چې همغه یو یې حفظ الصحه یا سیفتي ده، بل کوانټیټي یا مقدار دی، کوالیټي ده او پرایس دی، دا څلور شیان قیمت او کیفیت او کمیت او صحي اړخ د محصول، دا څلور هغه شیان دي چې بازار کې اهمیت لري. خو په افغانستان کې صحي اړخ ته ډېر کمه توجه شوې ده. کوم نړیوال معیارونه چې دي همداسې موږ د کشمیر شوې، یو اساسي مشکل هم دا دی چې په جهانی بازارونو کې د هغوی د خرڅلاو دپاره ګډ اګریکلچرل پریکټیسز یا ښې کرنیزې چارې یو نړیوال معیار دی چې په باغونو کې باید هغه په نظر کې نیول شوی وي. تر ډېره حده په افغانستان کې اصلا هېڅ باغ نشته دی چې د دې معیار تصدیق دې اخیستی وي. ټول عنعنوي باغداري ده، په عنعنوي شکل د هر چا یو جریب او یا کم او زیات باغداري ده، هیڅ تصدیق او شی نه لري. نو تر ډېره حده دغه شیان د محصول د نرخ او د کیفیت د ښه والي سبب کېدای شي، محصول ارزښت لوړوي. نو په عنعنوي شکل ډېره عنعنوي وچونه په افغانستان کې روانه ده، محصول پرې مینځل کېږي نه، محصول په هغه مناسب اندازه چې باید ټوټه شي، کوم معیاري ټوټه کېدل چې دي په هغې اندازه ټوټه کېږي نه، محصول په یوه طبقه باندې نه همواري. مثلا د رومي بانجان د وچولو دپاره نړیوال معیار دا دی چې یو د رومي یوه میوه باید څلور ټوټې شي، ولې په افغانستان کې په مختلف شکل وړې او غټې ټوټې کېږي، هغه اکثره بازار نه لري. نو په دې شکل باندې هغه کوم معیارونه چې د محصولاتو د وچولو دپاره دي هغه په نظر کې نه نیول کېږي، او ډېر وخت پروسس شوي محصولات د ټیټ کیفیت په خاطر او د پلتهې د نه مراعت کولو په خاطر کېدای شي چې د ځینو مریضیو سبب هم وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د میوو او سبزیو په وچولو خبرې کوو چې عموما خلک د ژمي لپاره وچوي. زموږ میلمانه دي پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. استاد حبیبي، که په اقتصادي اړخ باندې یو څه خبرې وکړو، د سبزیجاتو او میوو د وچولو اقتصادي ګټه د وی کورنۍ لپاره کاول لدی ځای شروع کو څومره ګټه لري؟ اوس قسم تازه سبزیانی هر وخت پیدا کیږي او میوه هم چې له بهر نه راځي، لیکن که یو کورنۍ د خپل کاروندې سبزیانی او میوه وچی کی له اقتصادي نظر د دوی ته څومره واره داره؟
لکه څنګه تاسو په جریان کې اسې به خصن په دغه لری پټو سیمو کې هغه وګړي چې ځکه باغونه لري یا بزګران دي یا باغداران دي، دوی له دغه وچکالۍ نه مخکې د ټول کال دغه مصارف د همدغه میوو د باغداري له خرڅلاو نه تمویلېدل. بله، اوس متاسفانه د وچکالۍ لواجه او د بازار د نشتون لواجه دا گراف را کم سوای دی اتا شپک میاسی دی دوی مصارف نه برا کهوی اتا کلا کلا دسی هم کیگی سی دی دوی باغداران و زمینداران و کم لاغست کلی بیر تا غلاغست نپورا کهی واجه امداد است وقت منگیات کلا سی زینی وقت بازار نشتون و کلا هم داغا ده میوه سما روزنه او پالنه او چونه هم اغه لري ولی د یو باغدار لپاره یا یو وزګر لپاره د سما او چونه یا سما روزنه کولای شي چې د یو کال د مصارف او برسیره اته پسنداز هم دی ولري چې کال ته به مثلا کولای شي زین وسایل پی جو کی او د خپل تولیدات او ترشت ورکی متاسفانه د اوس کلونو کې یا د ورسته کلونو کې توجه کم شوی ده په دې اړه ځکه نور منابع زیات وو خلکو مثلا خارو کې کارونه کول وظیفه درلودي والی اوس چې بیا بیکاری کچه زیاته شوی ده نو او لدې فرصت نه باید زمونږه هوادوال ګټه واخلي او بیرته خپل لاغه ته رجوع وکړي تر څو خپل هم تولیدات لوړ کړي او هم د خپل کورنۍ او مصارف لمدغه تولیداتونه پوره کړي چې استاد مختلف طریقې وښودلې او دا به ډېره ښه وي چې تاسو د پروګرام له لارې ټول بزګران او باغداران د استاد او د استاد په شان نور برنامه کې تاسو ولري دا غد نقاط ډیر مهم دي دا یادښت کې او په دې باندې عمل وکي او د دې لوجه به د دوی دغه دوه چنده زیات شي ځکه لکه استاد زه اشاره وکړه چې یو تنه د رومي په وچونه کې ډیر مونږه غلرو کنه یو رومي مونږ دوه برخې کوو هغه هم څنګه و چې یا کله تور راسي یو رقم او کچیر ما ستاندرد لاره تعقیب کو ډیره سخت نه ده اما کار کوو خو که په طریقې وکړو نو زمونږ به دغه تولیدات او زمونږ دغه هغه به تر سره کیږي یو وخت ما یو طرح جوړ کړی و د تیر حکومت په هغه کې ما څو ځای وړاندې کړه هغه د بی بی ګل څه 2 میلیونه پیسې مصرف کړې او ډیر نفر ته هم کار پیدا نه کړ خو ځکه به ما یو طرح جوړ کړ چې 1 میلیون ډالر په ارزښت باندې زه کولای شم 3.5 زره مېرمنو ته کار پیدا کما او هم چنان د ورځې کم از کم 50 زره کیلو تازه میوه ز بازار ترزه کما او د دې چرخ به ته د قان او خاروالی او مثلا د امنیت په که دو که او پاینال که بیت د بزګرانو د خانانو د واده سبب ګرځلغه دار رقم و چې ما وختل چې دغه تازه میوه تازه په تازه روز مره له باغ نه راوښ کول سی او شپې د بسبندی سی او سهار مهال مختلف غرفو کې چې په هر ازګه کې ما د ستر هوا هر ازګه کې مونږ یو وړه خاصه غرفه ولرو او په هر غرفه کې مونږه د خپل تازه میوه په بسبندی کې خرڅ کوو چې 15 روپۍ پیږي 10 روپۍ او باندې سم مخفوته ځکه مونږ او تاسو کې چیرې یو تازه میوه پاک سوتره په بسبندی کې اچو کو د سترګې پیولګيږي نو هغه اخلي او کچیرې پوخلی وي دغه منزل ته ضرورت لري مونږ او تاسو میوه نه لري ډیر نه استفاده کو یو ګټه دا واسه مونږه د صحت لپاره مخواسه د هر څو کولای شي چې میوه استفاده وکړي که تاسو چیرې په بازارو کې ګرځیدلی یاستئ حتی دغه بادرنګ چې سپین وي خلک ځان خواته کش کوي ورځي یو دانه اخلي او هغه خوري او که چیرې هغه پوښلی وي هلته څونه ارزان هم وي قیمت یې څوک نه شي اخیستلی
بله کم فکر کړئ په ځینو ځایونو کې ګروپونه ورته لګوي چې رنګ یې ډېر تازه او ښه ښکاره شي دا خلک جذبوي ځکه
بله مونږ سره دا رقم وا چې باید دغه بسبندی کې جوړ شي او د خلکو د اقتصاد په برابر باندې جوړ شي مثلا یو شی مونږ جوړو د 3 روپۍ په ارزښت باندې هغه مونږ خرڅو 15 روپۍ باندې په ورځ تر سهار یا زمونږ خور په ما پوخلې غرفه کې به ماسونه ای او دا پروډکټ به یو سرپټی ځای کې یو فابریکه غونډه یو شرکت غونډه ځای کې به جوړیږي او سهار په سهار به موټر راځي دوی ته تقسیموي او دا مېرمنه یا زموږ خور او لور دا به له خپل غرفې نه هیڅ نه راوځي مالته به یو دربچګه کوي او د جنه به بیرته د خپل پروډکټ خرڅوي چې په دې سره هم له هر لحاظ نه ښه و نو ولې چا مونږ سره لاسانه او امیدوار یو چې له خیره دا په خپل مټ باندې هر وخت سو په خپل مټ باندې دا طرحه عملي کړه.
ډېر زیاته مننه.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
حبیبی صاحب، استاد سالاری، د میوو سبزیو وچول او وچ خوړل آیا د یوې خاصیت لمنځه نه وړي؟ خاصیت یې پاته کیږي او یعنی ویټامینو هغه کومه انرژي چې لري هغه به په کې وي او که به نه وي؟
اصلا ټول وخت چې محصول پروسس کیږي هغه د تازه محصول په اندازه کیفیت نه لري، خاصتا ویتامینونه چې لکه ویتامین سی در حرارت په مقابل کې حساس دی، کله چې حرارت ورته ورسیږي نو ویتامین سی ضایع کیږي. او نور منرالونه او نور ترکیبات د محصول په خپل شکل باندې پاتې کیږي، لکه د پروتینو اندازه، د کاربوهایدریتونو اندازه یا د قندونو اندازه، د منرالونو اندازه، دا ټول په خپل شکل باندې پاتې کیږي. بعضې تغییرات په رنګونو کې چې هغه پیګمنټونه دي په هغې کې واقع کیږي، پیګمنټونه بعضې ضایع کیږي او ویټامینونه بعضې ضایع کیږي. نور په عمومي ډول د محصول کیفیت ساتل کیږي. خو مهمه خبر دا ده چې محصول د یو اړتیا په خاطر پروسس کیږي. د اصلا که چیرې تازه محصول یو چا ته ورسیږي هغه پروسس ته اړتیا نه لري، خو کله چې موږ پروسس ته ځو اړتیا لیدل کیږي. پروسس اوس یو وخت به پروسس شوق و اوس پروسس اړتیا ده، ځکه همدا اوس په افغانستان کې د رومي بانجانو قیمت د کابل په بازار کې 1.5 افغانۍ دی او د بزګر په پټي کې د هغې قیمت 10 افغانۍ دی. نو په دې حالت کې بازګر مجبور دی چې رومیان پروسس کړي، ځکه په 10 افغانۍ کې هغه خپل مصارف هم نشي پوره کولی. نو پروسس اړتیا ده او کله چې موږ اړتیا ته ځو ډېر وخت موږ هغه د کوالیټي برخه ګورو چې یعنی کیفیت باید په اعظمي شکل کې پاتې شي. خو بعضي پارامترونه لکه ځینې ویټامینونه کیدای شي چې هغه ضایع شي، چې هغه بیا د محصول د ساتلو په مقابل کې دومره ارزښت نه لري. او په بعضې حالاتو کې پروسس شوي محصولات فورتیفاید کیدای شي، یعنی هغې ویټامینونه علاوه کیدای شي چې ویټامینونو هغه ضایع شوی حالت هم بیرته پې پوره کیږي او حتی د انسان د وجود د اړتیا په اساس هغه فورتیفاید کیږي، هغې ته نور ویټامینونه اضافه کیږي چې حتی تازه محصول نه د هغې کیفیت لوړ وي.
بله.
نو تر یو حده پورې تاثیر لري هغه هم د ویټامینونو.
استاد، یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې هر شی چې وچوو باید یو وخت ولري چې باید هغه مصرف شي، وخوړل شي. مثلا که سره بانجن اوس وچ کو باید تر کله پورې مصرف شي؟ او تاسو ته معلومه ده چې اکثره خلک په داسې یو خونه کې ساتي چې یخچال نه وي، طبعاً یو عادي کوټه وي.
اصلا پروسس شوي محصولات ډیر وخت نظر په نوعیت پروسس پورې اړه لري. وچ شوي محصولات ډیر وخت د یو کال نه تر زیات د مودې پورې ساتل کیدای شي، چې هغه په شرایطو د ساتنه پورې اړه لري. چیرته چې رطوبت لوړ وي هغلته وچ شوي محصولات رطوبت جذبوي او په ډېر لنډ وخت کې خپل خاصیت د لاسه ورکوي، په پوپناک باندې او په نورو ناروغیو باندې اخته کیدای شي. خو د نیک مرغه د افغانستان محیط وچ دی او ډېر وخت د پوپناک او یا نور خطر موجود نه دی. او دغه محصولات خپله په څو ګروپونه باندې ویشل کیږي. یو هایګروسکوپیک محصولات دي چې هغه په محیط کې په آزاد ډول پاتې شي، د محیط نه رطوبت جذبوي، لکه کافي او یا وچ شودې او یا داسې نور محصولات چې ډېر په اسانه محیط نه رطوبت جذبوي. نور کوم محصولات چې موږ او تاسو سبزیجات او میوه‌جات دي هغه د محیط نه په اسانه رطوبت نه جذبوي، ځکه په افغانستان کې محیط وچ دی. نو معمولا تر یو کال پورې په هغې کیفیت کې چې په مثلا په یو پلاستیکي داسې پاکټ کې پک شوي وي چې هغه د رطوبت د داخلېدو مخنیوی وکړي، تر یو کال پورې هیڅ مشکل هم په هغې کې نشي پیښېدلی. خو په دې شرط چې په تیاره ځای کې، په وچ ځای کې، تیاره، وچ او سوړ ځای، دغه درې شرایط چې پوره کړي، چې ځای تیاره وي، وچ وي او سوړ وي، په هغې کې کیفیت مکمل ساتل کېدای شي. او حتی بعض محصولات د دوه کالونو نه هم د زیات عمر لري. نو ډېر دغه محیطي شرایط په اړه لري، یعنی مستقیم د لمر تشعاع لاندې باید نه وي چې هغه د تغییراتو سبب کیږي د کیفیت، او په وچ محیط کې باید وساتل شي، او په ټیټه تودوخه کې. ټیټه تودوخه نه ما هدف ده نه دی چې په یخچال کې وساتل شي، بلکې همدغه د اتاق حرارت چې د 40 په منځ کې دی، په دې حرارت کې هم ساتل کېدای شي، هیڅ مشکل پکې نه پیښي.
ډېر زیاته مننه استاد حبیبي. مخکې مو په اقتصادي ګټو خبرې وکړې، د وچې که میوه وي که سبزي وي، ترانسپورت به فکر کوم چې آسانه وي نسبت تازه ته، وزن دي تازه شانو زیات وي، له دې نظره څه فکر کوي؟
بالکل، د وچې میوې ترانسپورت هم آسانه ده هم ارزانه ده، او کولی شو چې هر نقطې د نړۍ ته یې ورسوو. او زمونږ د میوو که چیرې په سمه طریقه وچې سي، بدیل په هیڅ ځای کې نشته. مونږ کولای شو چې دې ته ښه بازار موندنه وکړو، ولی بدبختي په دې کې ده چې زمونږ بسته‌بندي زمونږ په معیار برابر نه ده، یا مثلا زمونږ دا وچونه ده دا معیاري سي او بسته‌بندي معیاري سي. په ټوله نړۍ کې زمونږ د میوو او زمونږ د محصولاتو بدیل نشته، او هغه خوند او ذائقه چې لري په هیڅ ځای کې نه پیدا کیږي. تاسو باور وکړئ چې په نور نړۍ کې تاسو وګرځئ که پیدا هم کوي، دا ذائقه چې زمونږ او تاسو تولیدات لري په هیڅ نړۍ کې نه پیدا کیږي. حتی خلک د نور نړۍ خلک دا کیلا او دا چان وچی، مونږ هم کولای شو چې خربوزې یو نوع خربوزې دي چې دا باید وچی سي، او حتی منې وچی کو. د منو ذائقه هم ډېره ښه ده، او په ښه طریقه چې وچې سي منې، مثلا خربوزې، یعنې ځینې شیان دي چې مونږ حتی لا فکر نه کوو. ډېر زیات شیان دي چې
نورې وچوي، موږ یې نه وچوو. ستاسو په خبره واقعا دې ته ولې د خلکو ورپام شوي نه دي زموږ په وطن کې؟
خو دې اړتیا دې ته ده چې دا رقم برنامې جوړې سي، او که دا صنایع دي، که حکومت ده، که زراعت ده، خصوصا زراعت او ځینې موسسات که په دې اړه کار وکړي، دا به ډېر هغې صرف یو آګاهي عامه ته ضرورت ده. نور بزګران خپله هم دغونه کولی شي چې یو هغه وکړي، ولې کمدا طریقه چې استاد ورته وویلې په ډېر عمل وکړي، نو ډېر به ښهي. اندر هم برنامو ته تاسو نه، موږ هیله ده چې برنامې په دې اړه زیاتې کوي، تر څو زمونږ بزګران له سمې طریقې نه آګاهي پیدا کړي. ځکه مونږ او تاسو له هماغه عنعنوي تاریخې نه استفاده کوو، کوم کلي یا په کومه ولسوالۍ کې چې چا په کومه طریقه وله وچ کړي، هماغه رقم وچو. او که چیرې مونږ په دغه نوینه طریقه باندې وچ کړو، هم مصارف کم راځي، هم دغه زر وچیږي، او هم په عین حال کې پاک سوتره راځي. ځکه اوس زردالو دي، پخوا به په خاورو باندې اچول کېدل یا په ګرد خاورو پرې کېدل، اوس که دغه نوې هغه چې راغلی کوم دا سولار ښیښې، په دې کې وچې سي، ډېر ظلم وچېږي، او هغه رنګ او خوند هم نه خرابېږي. نو طریقې باید ورته یادې سي، او د غیامت ضرورت ده، باید عامه پوهاونه وسي تر څو زموږ بزګران په دې باندې آګاه سي.
بلسه ډېره زیاته مننه. استاد سالاري، یو ځای مې ولوستل چې 50 ګرامه وچ سبزي د یو کیلو تازه سبزي معادل دي. که څه هم دا مسله یو څه صحیح ده، نه پېژم چې ستاسو له مسلک سره اړه لري کنه لري. د دې به بیا د انسان په صحت څنګه تاثیر وي؟ معده به تر فشار لاندې خو نه راځي، ځکه چې انسان خو حجم ته ګوري خوراکي، اما کله چې په یو شي کې مواد ډیری اندازه یې کمه وي، هغه خو به بیا د انسان په صحت باندې کوم منفي اغېز خو نه لري.
میوه او سابه د تاسو خبر بالکل دقیق ده. معمولا ډیر او بلری تقریبا په اوسط ډول میوه او سابه د 80% نه ډیر او بلری، نو کله چې وچیږي دغه د اوبو اندازې د مثلا د انګورو په برخه کې 14% تر کېږي د 80% نه، نو تقریبا د تازه انګورو شپږ یا اووه برابره د هغه غذایی ارزښت لوړی یا پغې کې هغه غلظت د مواد ډیریږي. همداسې نور محصولات هم که موږ په نظر کې ونیسو، نو د تاسو خبر بالکل دقیقه ده، غلظت د مواد ډیریږي او کیفیت د خوراک دپاره لوړیږي. نو په صحت باندې ښه خبر دا ده چې میوه او سابه د انسان د صحت لپاره د غذایی رژیم یو جز باید وي. یعنی حداقل هر ورځ انسان باید 200 گرام پورې میوه او سابه په خپل صحی رژیم کې ولري، چې موږ معمولا میوه تر ډیره حده کله چې موسمی نشي او ډیری قیمت ټیټ نشي، افغانان د فقر د خاطر د هغه نه استفاده نشي کولی. نو د دې کوم وچ میوه چې دي معمولا هغه د تازه میوه په پرتله کم استفاده کی، لکه موږ او تاسو کچېری کشمش او انګور په نظر کې ونیسو، معمولا د کشمش استفاده د انګور په نسبت لږ ده. نو په صحت باندې د انسان منفي تاثیر نه لري، یو خو هغه دی چې کوم خاص ناروغي یو څوک ولري، مثلا شکر تکلیف که څوک ولري د هغې دپاره د لوړ غلظته ترکیبات لکه اوس د انګورو په نسبت کشمش هغې ته ډېر خطرناک دي، ځکه چې ډېر قندي مواد لري. نو که څوک ځینې خاص ناروغۍ ونه لري، د په عمومي ډول په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري او هغه د وجود اړتیا ده، وجود ورته اړتیا لري، نو په صحت باندې کوم منفي اغېز نه لري.
بله صاحب، درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. که تاسو هم د موضوع په اړه د میوو او سبزیو د وچولو په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، له موږ سره تماس نیولی شئ. له لنډې خبرتیا وروسته د ټیلیفون او واټساپ شمیرې اعلانوم.
د کرکټ نړیوال جام،
افغانستان د هندستان پر زمکه د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیوال سیالي کړي دي، چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې، چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړی.
لا ازادي رادیو سره اوسه زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالي ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو سلروش ساته.
زموږ ته خبرونه ملمانه دي په هندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. د ټلیفون شمیرې اعلانومه کا چرته زموږ له متخصصو ملمنو څخه پوښتنه لرئ، نو په دې ټلیفون او یا د واتس اپ شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. 00 4 2 2 2 5 0 د واتس اپ شمیره مو ده 00 4 2 2 2 5 0 0 د دې سب شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 4 2 2 2 5 0 0. موضوع هم بیا وایم چې د میوه او سبزیو وچول. اوریدونکو، ښه ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهربانی کوی صاحب.
عبدالحنان مومن یم، اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده. سروان صاحب څنګه؟
شکر دی، سلامت اوسئ. مومن صاحب، د موضوع په اړه څه پوښتنه لري؟
سروان صاحب، موضوع روښانه که ځکه ستاسو مانمېږ چې نشرات په دولسو وختونی وې.
تاسې نو مخکې مو هم درته وویل چې د سبزیو او میوو د وچولو په اړه خبرې کوو، که تاسې په خپله میوې یا سبزیانې په کور کې وچوئ؟
بلې بلې سروان صاحب، لږ څه به دغه موضوع ته راسو. یوه خبره کوم چې د اساس نشرات پر 1290 باندې هم کار نه کوي وروره، دا خو یو غم وخوري.
شاید تاسو نه شئ اوریدلی، ډېر اوریدونکو خو وایي چې اورو یې. خیر، خو بیا به هم تخنیکي همکارانو ته ووایي چې سید موږ به خبرې وکړو. نو زما پوښتنې ته ځواب ووایست چې تاسو په خپل کور کې سبزیان؟
سروان صاحب، موږ خو خپله دغه انګورو دغه خپل انګور وچو جنابي سروان صاحب، هغه د نور دغه ملانه چې وچ کړي داسې بیا کشمش تخ کوو، دا کشمش بیا نور هیوادو ته ځي نه.
بل انګورو نور څنګه نور سبزیانی یا نور میوې هم وچوي د ځان لپاره، د کور لپاره، په ژمي کې د خوراک لپاره؟
د کور لپاره بیا سروان صاحب دغه بینډۍ نه پېژم، دلته خو بینډۍ ورته وایي کنه، دغه بیا وچي خلک چې دا بیا دلته دغه ژمي وصافه تیریږي که نه، ځکه تاسو ته معلومیږي چې د یوې خو ګراني ده، نو په دا خاطر باندې چې خلک دغه سره مخامخ نه شي، بیا دغه بینډۍ وچي نو بیا یو شپه پچېري، په دا خاطر باندې ځکه هغه چې بیا وچ شي هغه نو بیا ډېر ښه خوند کوي.
سره بانجان یا رومي نه وچوي؟
دا مچي سروان صاحب، ځکه په ژمي کې بیا دغه لاندو رومیان که چیرې هم پیدا کېږي هغه بیا ډېر قیامت وي، نو په دا خاطر باندې بیا دا رومیان وچي.
صحیح، ډېره زیاته مننه مومن صاحب چې ټلیفون مو وکړو. کورم ودان ور به شو درنو میلمنو ته. استاد حبیبي، تاسو مخکې د بسته بندۍ او پروسس خبره وکړه چې موږ دغه مشکل لرو، سره له دې چې پرې وروستیو کلونو کې دې برخې ته مې یو څه پام وشو، لیکن ولې موږ نشو کولی چې په دې برخه کې پرمختګ وکړو؟ دا خو که یو پانګوال یو شتمن په خپله په دې برخه کې پانګونه وکړي، نو تاسو مخکې وویل چې افغانستان په دنیا کې بېساري میوې لري او که هر ځای ورسیږي نو په ډېره لوړه بیه خرڅیږي، نو ولې په دې برخه کې کار نه کیږي؟ دا ټکنالوژي ډېره ګرانه ده، که څه دلیل دی؟
جناب سروان صاحب، تاسو معلومه ده چې موږ سړی خونی نه لرو او د بسته بندي لپاره یو بزګر دومره وس نه لري چې دا که بسته بندي کې او هر یو جلا جلا په یو کاغذ کتاب کې دا ډېر ګران ورته پرېوځي، او بدبختانه زمونږ دغه د محصولاتو د راټولولو سیزن داسې یو سیزن وي چې بزګر ذاتي نو
بله لیکن د ما منظور دا و چې پانګوال یا شتمن خلک ولې دا کار نه کوي؟ هغوی چې فابریکې لري په نورو برخو کې لري، ولې په دې برخه کې پانګونه نه کوي؟ ځکه چې ستاسو له خبرو هم داسې معلومیږي چې په دې برخه کې ډېره ګټه ده که چېرته څوک د پروسس وسایل راوړي او دا په افغانستان کې نصب کې، نو پخپله کولای شي چې همدغه میوې او سبزیانې له کروندګرو واخلي او پخپلې صادر کړي.
مشکل دا ده چې موږ خپله تقریبا د 3000 ټنو سړخونه جوړه کړې، خو اوس غیر فعاله ده او تقریبا کم 2 لک ډالر هم په مصرف کړل، اوس هم غیر فعاله ده. مشکل پکې دا ده چې د برق نشتون و، ځکه دغه سړخونه په برق باندې چلیږي او که چیرې موږ په ډیزل باندې چلوو دا به ډېر ګران پرېوځي او موږ نسو کولای چې دا اګه موږ یو کال دوی کې پیازو د ټوکیو ورواچ ولاواله تاوان مکه په ډیزل باندې نه کېده، او منظم برق تاسو ته معلومه ده چې منظم برق په افغانستان کې نشته، او کچېره برق نه وي، کچېره یو یو 2 ساعت لپاره برق قطع کیږي نو ټول محصولات خرابېږي، او هغه یو اتوماتیک سیستم باندې سړخونه چلیږي چا باید دغه حرارت مخفل درجه نه زیات شي نه کم شي، او اوتومات باید د خپل حرارت وساتي. نو دې لواجه یوازینی غټ مشکل د برق ده، چې د برق او منظم برق نشتون لواجه ډیری شتمن کسان هم زړه نه ښه کوي چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، او چا چې سرمایه ګذاري هم کړې ده له ستونزو سره مخ شوی دی اته توانونه وروختی دی، ولی په هر حال د تا کار کول لازم ده، باید کار وسی او لاغه سکتورونه چې په دې اړه مسئول دی لکه برښنا سو لکه حکومت سو، باید هغه څوک چې په دې ارسه کې کار کوي ورته برق منظم برق ورکړل شي تر څو له دې پدیدې سره مبارزه وکړو او کراکره خپل هیواد ځان بساینه باندې بدل کړو. او موږ ډیر ضرورت لرو خپل تولیدات، موږ تاسو ډیر تولیدات لرو خو یو میاشت دوام نه کوي، که چیرې موږ سړی خونی ولرو هر څه موږ کولای شو بیرته خپل موږ اخلو. تاسو موږ تاسو شاهدان یاست، موږ مڼه په پاکټ په 100 روپۍ خرڅیږي او په باغو کې 80 روپۍ تر 100 روپۍ، ولی هماغه مڼه چې کله نورې وادونه راځي خصوصا له ایران او له نور ځایونه، هماغه مڼه موږ خپل همدغه تاسو چې بیرته اخلي په 500 اخلي یا 600 تر 1000 روپۍ یو من اخلي، او دا په داسې حال کې ده چې موږ خپل خرج کړي په 100 روپۍ اوسېږي او من موږ بیرته 1 کیلو اخلو په 100 روپۍ. نو خپله دننه په کور کې هم دې ته اړتیا ډېره ده، ولی خبره د سړخونو د نشتون ده، سړخونې جوړې شي نو دا مشکل به هم حل شي.
ډېر زیاته مننه استاد سالاری. دوه پوښتنې یو ځای در کوم. یو خو دا ده چې څنګه پوه شو چې دا کومه میوه چې موږ وچه کړې ده، که زردالو دي یا هر څه بل دي، څنګه پوه شو چې دا سم دي، یعنی خراب شوي نه دي؟ کله ناکله چنجی کهی کلا کلا خوساکی گی خرابی شی، یو گی شاید برسی را سیی و پا داخل که خرابی، یو دا مسئله. او بل در چه مخ که استاد حبیبی هم اشاره وکره پا نور هوادونو که دیر میوی و دیر سبزیانی و چی شی، زموش خلکو تا استاس و سپارختانه چرا چه نور کمشان وچ که چه هم گتو وکی هم لده وسنی سخت و شرایطو که چه هر چه گرانه دی و اقتصاد خراب دی دو دی گزار هم با جوره کی؟
لمره پختن دواب که با دی دویم چه دی وچیدل شاخصونه مشخص دی، کله چې یو محصول وچیږي د هغې د رطوبت اندازه مهمه ده، یعنی په اکثر حالاتو کې د سبزیجاتو په برخه کې رطوبت د 8% نه باید ټیټ وي، د میوجاتو په برخه کې د 14% نه رطوبت باید ټیټ وي، ځکه یعنی خپله د محصول رطوبت، یعنی د اوبو کچه د محصول، که هغه زردالو دي که هغه انگور دی، د محصول د رطوبت کچه باید د 14% نه ټیټه وي. دا یو مسئله ده. او دوام که چیرې محصول په مناسب محیط کې وچ شي، د وچیدلو په جریان کې د هغې د خوسا کیدلو خطر ډیر کم دی، خاصتا کوم شیان چې په افغانستان کې وچیږي لکه زردالو، انگور او دا محصولات، معمولا د وچیدلو په وخت کې د خوسا کیدلو خطر ډیر کم دی، ځکه چې هغه محیط د فنگس یا د امراض رشد ته برابر نه وي، نو د خوسا کیدلو خطر یې کم دی. او دومه مسئله دا چې په نور دنیا کې ډیر محصولات وچیږي، په افغانستان کې کم. یو د اصلي مشکلاتو نه دا دی چې د موږ خلک تر اوسه تنها په عنعنوي شکل باندې صرف د لمر په واسطه د وچولو څه بلد دي، او دا طریقه ډیره پخوانۍ ده، یعنی حتی د زرګونو کلونو نه هم دا طریقه رواج لري، او هماغه عنعنوي طریقه په افغانستان کې اوس هم استفاده کی. په داسې حال کې چې د وچولو دپاره بیلابیلې طریقې اوس دي، د هغې نه باید استفاده وشي. مثلا د خربوزه او د مڼو او د نور ځینو محصولاتو د وچولو ته تاسو اشاره وکړله، په افغانستان کې اگر چې خربوزه ته یو حده وچیږي، ولی په نوره دنیا کې د خربوزو او د خوږو محصولاتو د وچولو دپاره د یوې طریقې نه استفاده کیږي چې آزماتیک دیهایدریشن هغې ته ویي. په هغې طریقه کې قند یا بوره استفاده کی، د بوره محلول جوړیږي او بیا په هغې کې محصول اچول کیږي د یوې مودې دپاره چې د چاکلیټ غوندې یو محصول د هغې نه لاسته رسي. نو هغه چاکلیټ غوندې محصول اگر چې وچ شوی محصول دی د تخنیک دا دی چې قند یا بوره دغه محصول ته داخلي او په مقابل کې اوبه وباسي، کله چې غلظت د قندونو په کې ډېر شي هغه خپله د میکروب په مقابل کې مقاوم کیږي، ځکه په لوړ قندي موادو کې فنګسونه رشد نشي کړلی. نو دغسې طریقې چې لکه دا یو یما مثال وویل یا د ځینو تجارتي تونل ډرایرونو یا تنل ډرایر چې دي داس د تونل په شکل باندې وچاون کې ماشینونه دی لوی لوی
بله سب
چې دا رونه استفاده وشي.
ډیره مننه استاد سلامت حسین نور دو د خبرونه وخت هم دومره پایته ورسید. له پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
Mera mast mast ke kisano mera Mast mast ke kisa do me raud.